د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دور لساته خبرونه پیل شوه. د لومړی پښتو نیم ساعت خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن شنبه د 1409 نویم المریز کال د سور 1409 د روژې مبارک نه هم چې د 2000 میلادي کال د میله 2 سره برابر ده. و باوري چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي ترسو بین الافغاني خبرو او دائمي اوربند ته په چټکۍ سره لاره هواره شي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه موادو مرسته کړې. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو، د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي، خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، په کښې کې ورسره د ډاکټرانو دپاره حفاظتي عینکې دي او د ډاکټرانو دپاره حفاظتي کالي یا پی پي چې ورته وایي هغه په کښې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو دپاره مواد دي.
د ښاغلي قائم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې چې له افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالي مرستې ټولې کړي او مواد ورباندې وپیری. همدارس په کابل کې هم یو کمیټه جوړه شوې چې د مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته وسپاري. ښاغلي قائم وویل چې افغان سفارت د دغو مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځایي چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د صدوخان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو 3 تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تېره شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته وه. تاسې ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتې لږ ساعت مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي په لور روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تره زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ ویشتل سوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هېڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 20 نېټه له زندانه خوشی شوی وو. عارف وزیر پولیسو د اپریل په 8 منیټه په وانه کې نیولې وو او ور باندې تور چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو د پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې وو. عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. او وروستۍ خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس اخته شوی. د د اپریل په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایروس له امله 410 کسان مړه شوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپته د ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او د ایمي وربند ته په چټکۍ سره لاره هواره شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په ځواب کې وایي
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصي کولو اړوند د ولسمشر د دوه فرمانونو له مخې تر اوسه له 2400 زیات زندانیان رخصي شوي دي. خو د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول سوي؟
د همکاري وزارت سطح ما کوشش به ای داریم که وقتی که زندانیا رها میشن زندان محبس بیرو شوند یک تست کرونا از او گرفته شوند.
د دې ادارې ویان فرهاد بیانی و. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبرونه د ستر موضوع د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او د ایمي اوربند ته په چټکۍ سره لاره هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت وی سرچینې ویلي دي نن د مې په 2 نیټه ښایي سل طالب زندانیان نور هم راخوشي شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکونکو د راخوشي کولو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبري پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا وایروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل شوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 114 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوه د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوې ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 540 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به 1000 حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د زندانونو د چارې د تنظیم اداره وای د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دو فرمانونو له مخې تر اوسه لږ 1,400 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د دې ادارې په وینا د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درمنن لپاره لازم تدابیر نیول سوي. دا وروسته له هغې چې د کابل په پلچرخي زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل سو. بیا هم لالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا ویروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بسترې روغتون د تجهیزېدو په حال کې دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي او د کورونا ویروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1,150 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د زیاته کړه
وختي کې زندانیو رها میشن قبل
از تر خوش کې دو مخ کې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغه د کورونو چارو وزارت لخوا جوړ شو روغتیي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولای شي خپل کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړن.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غوی په اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2,309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9,000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 1,330 زندانیان راخوشي سوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 2315 دی او په دې ویروس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اوس هم یو سیاسي موضوع. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای افغانستان کې د سیاسي کړکیش د هواري هڅو ښه پایله ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ویلي خبرو کې پرمختګ سوی او په یو شمیر مسایلو ابتدایي توافق ته رسیدلی دي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش وویل ډېر ژر به د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ سیاسي ناندرۍ هواری سي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس ترمنځ تازه ناندرۍ نږدې درې میاشتې وخت ونیوو، خو اوس یې د هواري څرکونه لیدل کیږي. عبدالله عبدالله نن ماسپښین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل په خبرو کې پرمختګ شوی او یوې هوکړې ته د رسیدو پر جزئیاتو کار روان دی. ښاغلی عبدالله لیکلی دی هیله من دی چې دا سیاسي هوکړه ژر تر ژره نهایي کړي چې ورسره د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو دوامدار سولې امنیت او اقتصاد کار وشي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبرا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. تر اوسه دواړو لوریو د شونې هوکړې جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو د عبدالله عبدالله ځینې غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د ښاغلي عبدالله ویاند امید میسم بیا تیر شپه ازادي راډیو ته دومره وویل چې د هوکړې یوه برخه د سیاسي مشارکت په اړه ده.
بر اساس تر زمینی مشارکت عادلانه
ښاغلي میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پر راتلونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکو اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا هغه مهال رامنځته شو چې ټاکنو کمیسون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. دا اختلافات د تور رسیدل چې له محمد اشرف غنی سره هم مهاله عبدالله هم د لوړی مراسم تر سره کړل. دغه اختلافاتو د افغان حکومت نړیوال متحدین په غوسه کړل. تازه په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وویل که سیاسي کړکیچ دوام کوي له افغانستان سره به امنیتی او پراختیایي مرستې اغیزمن شي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له افغانستان سره د مرستو کمولو خبره کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغانستان یو له هغو درې هیوادونو څخه دی چې د ټولې نړۍ په کچه د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري. د ایشیا خبرونې د راپور له مخې 6.5 میلیون افغانان لا هم له افغانستانه بهر ژوند کوي چې اکثره په ایران، پاکستان، د اروپایي ټولنې په هیوادونو، امریکا او استرالیا کې میشت دي. ځینې کتونکي وایي چې له افغانستانه تر ډیره ځوانان د کار په نیت نورو هیوادونو ته تللي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د تیرو نږدې 2 لسیزو پرمختګونو هم نورو هیوادونو ته د افغانانو د پناه غوښتنې او مهاجرت لړۍ بنده کړې نه ده. د هانګ کانګ ایشیا ټایمز خبرونې په حواله افغانان لا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې نورو هیوادونو ته پناه وړي. د خبرونې د اټکل له مخې دا مهال 6.5 میلیون افغانان له خپل هیواده د باندې ژوند کوي چې ډیری یې د ایران او پاکستان تر څنګ په اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا کې ډیره دي. خبرونې د مهاجرتونو او پناه غوښتنې بیلابیل علتونه یاد کړي چې په سر کې ناامنیو او سیاسي لانجو ته اشاره کړې ده. د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش او نورو افراطي ډلو فعالیتونو هم په افغانستان کې د خبرونې په حواله وضعیت کړکېچن کړی دی. خبرونې د غرض د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته راغلی سیاسي کړکېچ هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړي چې خلک یې په ذهني لحاظ نارامه کړي دي. ایشا ټایمز لیکي بین الافغاني خبرې پیل سوي نه دي او د افغانستان د لانجې د سیاسي حل کومه څرګنده نښه هم نه تر سترګو کیږي او دغه ټولو ستونزو له افغانستان د خلکو وتل زیات کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي په هغو افغانانو کې چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو هڅه کوي ډیری ځوانان دي.
تر ټولو ستر لامل ناامني ده، ځکه چې کله په یو هیواد کې ناامني نو هلته کار هم نه وي، هلته د وزګارتیا کچه هم ډېره لوړه وي او اکثره ځوانان چې له پوهنتونونو او له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ کیږي هغوی ته دا فرصت نه پیدا کیږي چې کار وکړي او لازمه دنده ومومي.
ایشیا ټایمز خبرونه له افغانستان د مهاجرتونو د دوام بل علت د ټولنیزو شبکو په مجازي نړۍ کې د نورو هیوادونو له پرمختللي ژوند د خلکو متاثره کېدل بللې دي. د خبرونې په باور زیات افغانان د دې لپاره چې سوکاله با امنه او هوسا ژوند ولري د غرض زیاتې پیسې وګټي نو هڅه کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. خو عزت الله پیژان بیا وایي چې حکومت او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان کولی سي چې د کارونو په پیدا کولو سره د ځوانانو د وتلو مخه تر ډېره حده ونیسي.
واړه تشبثات چې په اقتصادي وده کې ډېر ګټه لري او د ژوندانه په جوړولو کې هم ډېر ستر رول لري، په دغه برخه کې دوی کار وکړي او د دې تر څنګ حکومت هم مرسته ورسره وکړي او د دغو تشبثاتو په غوړېدو کې د دوی لاسنیوی وکړي، زه فکر کوم دا مشکل به تر ډېره پورې حل شي.
ایشیا ټایمز خبرونه زیاتوي په تیرو دوو لسیزو کې ګڼو افغان کډوالو هیله درلوده چې افغانستان ته ستانه سي، خو د حکومت ملګرو ملتونو او کوربه هیوادونو له هڅو سره سره نه یوازې دوی ستانه سوي نه دي بلکې د افغانانو د وتلو لړۍ لا هم روانه ده. هغه افغانان چې په وروستیو کې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي د یونان او نورو هیوادونو پر ډیرو خطرناکو لارو مزلونه کوي چې کله ناکله تر منزله نه رسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنه کې لس ملکیان ټپیان سوي دي. بریتانیا میشت د سوریې د جګړې د څار اداره وایي هومس کار ته نږدې د وسلو په ډیپو کې چاودنه د اسرائیل د مشکوکې راکټي حملې په نتیجه کې سوې ده. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
یو ځایي ډاکټر وایي د وسلو د دې ډیپو د باندې لس ملکیان ټپیان سوي دي. د سوریې د جګړې د څار اداره وایي د لبنان حزب الله ډله له دې ځای استفاده کوي. دا ډله د ایران ملاتړ لري. د حزب الله جنګیالي د سوریې په نهه کلنه جګړه کې د دې هیواد د حکومت تر څنګ جنګیږي. د اسرائیل پوځ چې په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده مخکې په سوریه کې د ایراني ځواکونو او ایران ملاتړ لرونکو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل وایي د خپل هیواد په پولو کې د ایران نفوذ ورته د منلو وړ نه دی. په دې وروستیو کې اسرائیل د سوریې په خاوره کې یو شمېر حملې کړي دي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یوه روسي سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل هلیکوپترو د مهماتو پر مرکزونو حمله کړې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ هم رسنیو د سوریې په قنتیره ولایت کې د لبنان د حزب الله ډلې سره پر اړوندو اهدافو د راکټي حملو خبر ورکړی وو. په یوه بل حمله کې چې د دمشق په هومه سیمه کې وسوه ځایي رسنیو راپور ورکړی چې ظاهرا د اسرائیل د حملو هدف د دمشق په جنوب کې ډیره ایراني او متحد ځواکونه یو. د سوریې د بشري حقونو اداره ادعا کوي چې په دې حمله کې څلور ایراني او درې سوری وژل شوي دي. رویټرز وایي د اسرائیل دا حمله په سوریه کې له ایران سره پر اړوندو نظامي ډلو د حملو بیا زیاتولو ښکارندوی کوي. د اسرائیل د موقت دولت په چارو کې د دولت وزیر نفتالی بنت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د ځواکونو پر وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی. په سوریه کې د اسرائیل حمله ورسته له هغه ودرېدې چې د کورونا وایروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې، خو که پرونی حمله تایید شي د جمعې د ورځې حمله به په تیرو 15 ورځو کې شپږمه حمله وي. په تر ټولو مهمو حملو کې یوه چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له تګ سره پر یوه مهال وسوه. په هومس ولایت کې یوه سیمه د اسرائیل تر حملو لاندې راغله چې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا په دې حمله کې د درو سوری او شپږو بهرنیو وګړو په شمول لشتر نهه کسان وژل سول.
نړیوالو ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
د امریکا چاپ سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانی په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په رهبری نړیوال ائتلاف د اول وار لپاره د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه خپل ولسته د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د جمعې په ورځ ویلي د معلومات په داسل کې پټ ساتل کیږي چې په افغانستان کې ناامني زیاته سوې او امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو بوخت ده. Stars and Stripes لیکي سیګار کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه هم معلومات پټ ساتل سوي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت سیګار ته ویلي دوی د دغو معلوماتو له شریکولو ځکه ډډه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو بحثونو یوه مهمه برخه ده. راپور وایي د امریکا دفاع وزارت به د دغو بحثونو تر ختمېدو وروسته د دغو حملو په اړه معلومات خپره کړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنه د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته د افراطي وسلولو لخوا پر ائتلافي ځواکونو حملې کمې سوي خو پر افغان امنیتي ځواکونو دا حملې زیاتې سوي دي. په لیکنې کې لولو د امریکا او طالبانو د موافقې د یوې برخې په توګه واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي او د 2021 میلادي کال د پسرلي تر وروستیو ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي خو طالبان هم د هغې موافقې له مخې ځینې مکلفیتونه لري. یو دا چې د لیکنې په حواله د افغانستان له حکومت سره به مذاکرې پیلوي. د القاعده شبکې په څیر به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدانو د امن پر ضد وکارول سي. نیویورک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کندوز د هغو روغتونو په اړه لیکنه خپره کړې چې د 40% کارکوونکو له قرنطین سره سره دروازې د مراجعینو پر مخ خلاصې دي. لیکنه په دې عبارت پیلیږي که څه هم کندوز ښار څو واري د طالبانو لاسته ورغی او جګړې پکې روانې وي خو په روغتون کې لا هم ډاکټران او نرسان په کار بوخت وو. د ورسپانې په لیکنه اوس د کندوز د حوزوي روغتون د 316 کارکوونکو له ډلې شاوخوا او یا ډاکټران او نرسان یا په کورونا وایرس اخته دي یا په دې وایرس د اخته کېدو په شک